السلام علیکم د سحر شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدرمن اوریدونکو ازادي رادیو لدې شبه په 19 او 15 متره لاندو چپوخ بلې خبرونې پیلوي په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوقیا یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د ترځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره دې ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي بلکې د افغانستان ډیری نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 1.3 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سیمنٹ تولیدوي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج کندهار هرات او یتیم تاق د سیمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د منځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې درې کارګران مړه شوي دي په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده په بدخشان ولایت کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي د دې پیښو یو عمده علت دا ښودل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول قانون سپړي د ګرجستان ولسمشره سالومه زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیز شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅیړي زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کوي چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره وټونو ته راوځي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډا او په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمیر روسي شرکتونو ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي و پر دې سربې روسیه د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر نه تنو چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي پر اوکراین د روسیې له بدلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څ باندې زرو شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره پر مخ بیولې ده خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومې ننګونې شته.
د څلور په خاطر تدبیق کېده. د دې ترڅنګ کوم واکسینونه سي د سه مراکزو د تطبیق کېږي د هغو قوي توپ دی.
تلوش خبری آژانس یو ځل بیا ویلي دي چې د ایران په سرحد کې پر افغانانو د شوي برید قربانیان نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر پر خپرولو د طالبانو د بندیز موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده.
بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي په عربو کې دي په عجمو کې دي پاکستان کې دي افغانستان کې دي دې شینه ممانعت نه کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا له اسرائیلو غوښتي چې په غزه کې په وروستي برید کې د لسګونه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورځو لومړی موضوع ته. نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې د سخت دریزو له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پرونیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جماعتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمیر فعالانو او یو شمیر کورنیو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وي، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جماعتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویې ویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده. او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحي مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قوي توب دی چې متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قوي توب پخپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي، ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پورې تړلی دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړی شي، څومره ډیرو ماشومانو هلته لاسرسی وشي. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې سي دا وایرس شتون لري یا وایرس خپرېدو په حال کې ده نورم خپرېږي نو البته پنځنی وسلانه نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هر دوره کې واکسین شي
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عمل کیږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی د خیبر پختونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسلوالو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین دوه ساتونکي ووژل شول د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله یې په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسلوالو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی پاکستانی چارواکي هیله مندي چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې ترجمه پورې دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی په افغانستان کې شمیر درویشتو ته او په پاکستان کې شمیر یو څلویښتو ته رسیدلی دی د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
حلوش خبری آژانس ادعا کړی چې شپږ تنه ټپیان او لسګونه نور افغان کډوال چې د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په روسي پیښه کې تر برید لاندې راغلي وو نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر دا موضوع تایید کړی خو ویلي دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي خو هغه پلاوی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت لخوا موظف شوی و تر اوسه په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي له دې مخکې د تلې په درویشتمه حلواش خبری آژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلی د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د سراوان د کلاګان په سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا ډزې پرې شوي او ګڼ شمېر یې وژل شوي او ټپیان شوي دي په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ
د نږدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي دي چې په کې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلاګان پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي د حلوش په راپور کې ویل شوی چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي حلوش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18مه د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي سردار احمد شکیب د سیشن مې په ورځ دیوی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ
داده له بده مرغه و پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوې دي یو ډیره غمجنه پیښه وه زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوې تر څو حقیقت معلوم شي
په هغو ویډیوګانو کې چې حلوش خبرې کړي دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي رادیو هم نشي کولای چې په خپلواک توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي:
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو، لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ ډسې وکړي، څلور یا 15 ورځې هلته پاتې شو، لس تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي وي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ درې سوه نفر وو، درې سوه نفر وو، موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو، روانې کړو مرد غاړې ته، هلته چې ده موږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړ، موږ یې ویشت، بیا دې خواته راوړل، ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړ، لږ سره موږ سره کومک وکړ، موږ له دې جنې په خیر راوځو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده زخمیانه.
د روانې میاشتې په 23مه نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. متحدو ایالاتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د روسي برید په اړه چې له نوي زیات فلسطینیان پکې وژل شوي یا ترې تم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې بریټ په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه خود، خدای یو ویرونکې پیښه و بلله. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه بریټ په اړه چې نوموړي یو ویرونکې بریډ وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخه په دغه بریټ کې چې د هاستوګنې پر یوې ودانۍ شوې لکتر لګه درې نوي فلسطینیان وژل شوی یا ترې تم دي. د راپور لمخه د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه بریټ کې چې د سیشن بي پورس په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوې په لسګونو کسان انټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولې یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولي تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کیدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بېرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکېل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر دېرشو ورځو پورې د په غزې تړانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې واشنگټن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوې دي چې د تصویري رسنیو یا ټلویزیونونو خبرونه بندې کړي او غږیز یا صوتي بڼې ته یې واړوي. د دې هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملا د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او ټلویزیوني خبرونې بندې شوې دي. خود طالبانو د حکومت جګپړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلنه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ لګونګ برخلیک سره مخامخې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې تفصیلي راپور کې واوري.
په افغانستان کې پر انزوري رسنۍ وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په لسمه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمې ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
خو دا سبریخي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کرا غړای دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلتی کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماونه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې دا مسله لیکلې په کتابونو کې، به شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې تم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، ممانعات.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
دې ډله کې د طالبانو د یو مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې وی غونډه توینا کوي د کمرې ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منه راغلي.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله، په شیشه ولګیدله، شیشې نه راو پښو زما په سترګو ولګیدله، نو ما ته ځان ښکار شو. په شیشه کې تا ته ځان څنګه ښکارې؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي، دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبي، بس دا شعاع دي، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا پدی کیمره کې رنگ نشته، بلکې پدی کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دی اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلې دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان، سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونه بند شوې دي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځلې یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې کچ تلویزیون بیل تصویر مانا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ و هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر اتاک سره ماسک وتړي چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولایت تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حال لاس سړه و او سور جمعی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنی ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمعی پر رسیدو ده نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتن نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستي وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، سپ زابل کې له خلکو سره مرستي وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام ازادي رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شننکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ول کې ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زنه سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالیت. مې اړیکه در سره نیولې ده واتس اپ لاره. پیغام می دارست دا کمی تلاشی پا کابل که وست روانی دا پر خلق و قیبت تاثیر بولد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سهار شپگنی می بجه شوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری. قدر من آوریدون که پت سو شی بو که د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خدا شیبه خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمخت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا تیاری نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 130 میلیون ډالر پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 340 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سترو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو عمده لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. د ګرجستان ولسمشر سالوما زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیځ شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅیړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کړې چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې 10000 زره خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمیر روسي شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي وو. پر دې سربیره روسیې د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر 9 تنه چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې 0 شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره مخته وړې ده. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټې اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د نوي 2025 میلادي کال د جنوري تر شپږمې نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتوب په دې سیالیو کې به درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې وي. کرکټ بورډ لیکلي چې د شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د درې یو ورځنیو سیالیو به هم د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 19مه نیټه وي، او د ټیسټ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د دسمبر په 16مه او په 13مه به پای ته ورسیږي، او دوهمه ټیسټ لوبه به د جنوري په 2مه پیل شي او په 16مه نیټه به یې وروستۍ ورځ وي. د ویلو ده چې له دې لوبلړیو مخکې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي نومبر میاشتې په 16مه نیټه د بنګلادیش پر وړاندې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د جیت کاندوی په نوم د رسمي ورزش 15 لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست د بیان لمخې د دې ریاست او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په ملاتړ 15 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی تاشکند ته استول شوي دي. په دې لوبو کې چې ټاکل شوي د نومبر له لومړۍ نیټې تر شپږمې نیټې پورې په تاشکند کې ترسره شي، 14 هیوادونه ګډون کوي او لوبغاړي په 11 ورزشي څانګو کې سیالي کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخسل نسی.
نن دی غو میرمن ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهر په چیر تاریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
دا پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته. که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربې د خې چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې، خوړل ټکلې خوړل، بیا بدله وږي به وتګي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خور، یا ته څه د پکار دی، یا تاسو حق دا، یا دا دغه هغه وخت کې بیا هیڅ څوک ته پښتنه ته نه راځي. همدغه څه چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بیلې دی همدغه څه په خوشحالۍ وشي. چې کله وای بیلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هیڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کس سره ټول کې، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
دیر خلق چی دی کنه دلته د افغانستان خلق یا د افغانستان د سړی چی دی کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زموږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل یې چې ډېر وي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي خو ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. د ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړې ده شاخه کارونو ته مخ کوي، یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هره ورځ جارو جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم، کنه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې او کوسمیکي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاتې دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي، ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جارو جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره له دې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي، دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سبا هغه د دې اولادونه بېلوي چې د هماغه چلند کوي خپلو کورنۍ نه سره. یو شزی زندگی ما ضرورتوری کیجی زن ورته یو قسمت ناهیلي ورته دریږي ځینو تندرویو سره مخامخ کیږي اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي ځکه سې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده نو
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کیږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د ارامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپل لار بیل کړي دوی ته اجازه نه ورکول کیږي څه کول پکار دي تاسو په نظر
لومړی یو دا د سې ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي ستاسو هغه له خپل حقوقونو خبرې شي د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همیشه همروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترینې لیډې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول شي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه شي
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو اغېزل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کیږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کیږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کړي د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار اوسي حق غوښتل مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي ترسو د دې اولادونه د دې لسنه سره مخامخ
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړې وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي له نوموړي سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي که څه هم د حق اسلام ورکړی دی شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپل په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشر خور په کور کې میلمنې وي پیغام ورسې چې ته ولا ورکړې چاته ورکړې پلانکې ته ورکړې یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپل حقونو څخه باید خبري اوسي او دوم برخه ده چې باید هغوی باید له خپل حقونو څخه برخمنې اوسي هغوی ته باید خپل حقونه ورکړي سي نه واز دا چې خويند په داسې حالت کې د لبد مرغه لبد مرغه ځینی ورونه هم په دغه حالت کې دي چې خپل انتخاب نسی کولای بس هغه د لاټري کې صد د ژوند دی چې هر څوک ورتراوته کې په ژوند کې ورسره برابر کسراوته او کو برابر کسراونه وته هله مودا چې ورونه خويند دواړه د اسلام پرانا کی کم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي له هغوی څخه خبر او با خبر او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپیریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنګونه وي، بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو. دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي. کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه. یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري. دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړې. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسې اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایي زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېیمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي. دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی علیه السلام پر مهال باندې هم داسې څو بېلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي، نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطله اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تېرې سي، د همدغه شرعي حقوق په خاطر چې دغه یو شرعي عذر د دوی په مړونو کې او په خوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کی. زه فکر نه کوم چې هلته بیا د نارینه پلوي وسی، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې، نو دوی د زړه وي کې د خپلو حقونو لپاره دی وجنګیږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نه شي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه شوې ده، د هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابیږي ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړه وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړیږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي. مثلا وایي چې دا خلک میرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دویمه برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالی نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړیږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.